السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه هم کیږي، عاملین یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یادونه شوې چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرایلی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نه شي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرایلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 نورو هغو سره د جنوري په 3 نیټه ونیول شو، خو ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې دا کارکونکي څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې کارکونکي مړینه غندلې او په دې اړه د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکونکو له نیول کېدو وروسته دا سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او د اوکراین پوځ وایي د هوایی مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایی حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو غوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایی ځواک چارواکو ویلي دي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 چاودنو غږونه یې اوریدلي دي. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګیدو خبر ورکړی دی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او دا هم لومړی راپور. د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو زندول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو منفي اغیز وکړي. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره زندولې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو زندول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کم اخترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 30% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولی شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولی شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولی شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 1920 او 1520 متره لاندو څپو خبرونه کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 1290 د ازادي رادیو خبرونه صفا او په روحانه غږ اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د سرطانی ناروغیو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي سکال په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او دوی دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمیر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل:
دوکان سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداوی کردیم و تا پاکستان هم برد.
ترمی ده مغزو سرطان درلود. یه وونه مخ که وفات شو. مو یه دیره در ملن و کان پاکستان تا مویور خوخن شو. لبدا مرغ پا افغانستان که دنه نده در ملن اصان تیاوی کمی دیو چوک چی پا بحر که ده در ملن واسه و نلری ناروغی للاسه زی.
ده هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیاتوی چه لشپاگو کلونو راهیسه، یعنی لدیر لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پوری لدر ویزارو زیاتو ده سرطان ناروغانو ده دغه ولایت روختونون تا مراجع کرده. خود افغانستان پلویدیس که کم موارد ده سرطانی ناروغی ده زیاتی دو لامل گرزی. ده انکولوژی چانگه متخصص دکتر یاسین جلالی په دیار آزادی راژیو تو بایل:
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشک دو
چاپیریالی لاملون او ده نامناسب و خوڑو کاروانه چه پاقی که ده کیمیاوی تو که اندازه زیاد وی ناسم چاپیریال او ده ناسم هوا تنفس کول چه په هوا کې بیا کیمیاوی مواد لکه کاربن مونو اکساید چه لسرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپل اخیزه لري.
هڅه مو کړه د سرطانی ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطانی ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا 10% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د میده، ستونی، شوندو، خوله، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د فبروري 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خبرونه کې شعرونه لرو.
ستلاره ده هر بوټی له کمیسا له کورانګ شین رنگ والوت ګلابونو غریبینا خپل خایز په یو څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم.
دا باید خپل لوستون کې او ریدون کې په تصور وکړي چې څوک ستلاره او چیرته ځي. دا
د خبرونه ډیره برخه د شعر نقد ځانګړي شعر دی. نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم. خو لمړی په دې تراشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یو لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورشي چې د ظاهري مادي ژوند برهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د په باور عشق باید د مقابل لوري ازادۍ او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق لمانځل ورسته چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځل کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وحل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش وو. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي، هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. د یې په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه، امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واشه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوی دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکل دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه ترتلو تیرې شي. د دې لیکلاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهور او مهم نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیا ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کیسې لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره په خوانی چې آغاز نشي تاینه دی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق ډیر شاربلی پرته له شکه چې شعر دی. دا ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او کرا سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیدلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سر شریک کړم.
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه له کوړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل خایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرې نه خود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زماله په نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا د ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې لت سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی سي. راشه راشه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډیر خوند راکو دی ولوستونکې په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای وای رنگونه لکه راتلونکې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کاوه چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. ل مو په هم د مو مطلب دا چې یعنی د یو شعر یا د یو کښنه اصل ځان ته یو معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشه، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب حساب کې چې دا مارک دی کنه، نو ابهام شیر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې کنور لته سوور
ا یو مثال ورکړم په دې خاطر چې موږ د موضوع لپاره روښانه شي، وایي چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي، دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دښته پاسې حرکت وکړه د قمانده درکې یو شی تم دي کې، دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حال نه ده کېدی چې د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دی اورېدلی شي. یعنی د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوګستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فرضاً مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي، دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ د تاسو مطلب ته د لو خو راکنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان لدی سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه ته نو واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه ته مته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر ته مرامخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده، دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړې یعنی هڅه خزان شول، دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو قابل لام شي کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي کړي.
یعنې له هر څه یعنی له هوسه بله، یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چته لاړې شعر کې لاهو سه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلی دل غواړي، مثلا پهله په شرطیه جمله باندې دی چته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم، یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ورله چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو استلال لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شی چې وایي یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو لاړ، دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه. دا باید مون ګډوډ کو. زه هم مثال به ورکم دا پتا، زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو आवाज مثلا اوریدل کیږي. یعنی مونږ ډېر شاته لاړو، ستا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو आवाज اوریدل کیږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې، او نن هم زه یو ځای کې ناستم او ستا په یاد ژاړم. منګه لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته اوس چې موږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډواډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
لاهو صاحب، دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی تریسته کی چی ورسته پس راولی. البته دا خبر ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی، تاسو هم دی، د بلم دی، د بلم دی، د بلم دی، نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن کڅوک کلمات تصویر کولای شي، نو ولې لا تصویر نشه؟ زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت ترته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دي هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وی کنه. که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود، په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکار شوی و چې بیرحمه کلمه و؟
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر دې راهده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کپ، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما هم کله د مرغۍ مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم، کنه اول یو مثال راوړم بیا وروسته په دې راو کړو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وایي نه. اصل که موږ دا غواړو هنري کو، کېدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او د ظریفه ترکیبونه. داسې کولای شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی. کنه دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه روایته چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا را دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا وای ستړي څراغونه مثلا تراله ستړي څراغ، کله چې موږ ستړي څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکا، هغه ته انساني صفات ورکا. نور ناغه سره دا ستړي څراغ هغه څراغ نه رسید کیږي، ځکه ستړي کی کنه ستړیا انساني صفات ده. موږ دا ته ورکو په استعاره کې هم مثلا شامل سول لړ په استعاره باز شو داستړ استعاره یعنی یو استعارم استعارم دو ترمن او بل استعاره په خط کې هغه استعاره ده چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کې ژیړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب ته مګه قصدان رامنځته کوي ژیړ باڼه هغه په لوسی دي د سراغ چلوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ده چې هغه نه د مار کا ورته شی بي دي او نور سراغ تړای ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي معنا ده دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوی دی حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بیچارهګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که د دې کار لپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیات باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال خیال یعنی تصویر تصویر همدغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکمثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړه معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خوري ډیره هنري ده خو ما دا ویل چې په دومره هنري تصویرونو کې کنه کله نه کله یو نیمه کلمه ممکن ستاپ تک سره دنیا هم شو بی رحمه د دې بی رحمه تصویر
کله چې مینا خپل چې ده مینا د نفرت نفرت خپل د بی رحمه یعنی یو هغه چې تر ماست کیږي د نفرت په وجه ډیر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشر نور لکه دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده دا زه په کانو باندې غواړم او زه دا غمونه چې گزارونه را باندې کېږي اي د سین په منځ کې پروت مثلا پروت کاړیا همداسې نه ده دا زه پوښتنه کوم ولې ما دا نه پوښتنه کړې ګوري یو شاره ته لسی دا ته هر تاغه موضوع شروع کړې بیا د تراغله د سین په منځ کې پراته کاړی باندې دا غاړه نو هغه نه دی بیا پوښتنه مشوره غوښتنه هم درځي دی وسه ټکړې دا څه سره د خواله کړې اي زما استاد ته دیو نه ده دا ځکه چې ته هم گزارونه کوم او هغه کانه چې موږ د سین په مانس کې پروت هغه شی به د وګو سپی په باندې لګیږي او هغه صفه لکه دوړه غوړې پاش پاش حالو زی دغه فشار دغه درد د سپی په دې کانه په مخ لګیږي دا کانه دوته تر گزار لاندې پروت اما مجبوریت جبر ته زمان دی چې دای باید کانه پاتې شي د تن نصیب کانه والا ده د هم دوته پروت او دای به مخامي دلته زما او دې ته سرنويش تریا اوس په خلیکو باخ مو سرایا اوس زه هغه ډول گزار کوم دای په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان لپاره چې هغه هیڅ کوم قابل د لمس چې اوردون کې خپې پوسی مجبور یم چې هغه ژوندې و تصویر ورو ته لکه سین د کانې ده دې ته راګرځم او ورته چې دا کله چې تاسو د سین په منځ کې او کانې ګوري دا کانې مجبور ګوري هغه کانې چې هغه د چپو هغه لومړني فشار لا د پراته دي هغه باندې دا صفه چې کله لګي کې ډېر ستر غږ کوي او د شي نړۍ وګنونکو ترانسپورت کوي دا غږونه چې دي مستقیما لوستونکي یا د شعر اوریدونکي له موږ سره د موږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه سهارت ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت ته ځي د ستا تک خپله یوه بې رحمي و
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلي دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګ خندا زما د کور زنځیر په کلاس کلاس وسرنګي کې. یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاش کې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي، چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې ور وړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم را نه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور
تشبیه، او لکه څنګه چې هم وخت مور ته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي، او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر، که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده، یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم مو باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړ څراغ ته د بل دلی دوه ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي. لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی، او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پشپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم سبق بولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پورا زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي یعنی ضدیت کنه یو ته بل سره خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه زلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خو دا ظاهري معنا دا ده بل وخت ځین وخت تور شیان سپین رڼا وي دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خواتر ځي یا مثلا ځینې وخت مونږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي که دا مونږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه وو که نه دا یو زد حالت ده یعنې هنر مونږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی ژبه پراخی کنه نه ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پریوتی په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینی شاعران یادوي چې ابهام ده منلو نوي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شیری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شیری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شیری منطق برابر ده چې د ټول شیر په چوکاټ کې چې دی چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شیری منطق یو څه واضح کړئ لاوسه
یو شی بل ده د مخکنی په هکله مثلا ما یو تابلو ولیدلم یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خدای چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په خپله خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده د خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شا خواته دي ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو د ده شا ده د ده تګ هسې ده مطلب باندې مې پوه شو د بوټو څوکې دې خواته دي د شا خواته دي او د ده شا ده روان ده مخامخ خو د بوټو څوکې مخې مثلا زموږ خواته ده اصلا دی باید زموږ خواته راشي ځکه د بوټونه دې خواته دي څوکې پوندې شاته دي خو د ده شا موږ خواته ده دا په خپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي معنا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی شي هم دومره نازک وي یعنی چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ د خپل مفهوم اخیستلای شو زین وخت موږ ته نوایواله په کار ده موږ ته نوې ستارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخښ په همدې برخه کې او بخښ د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا د آزاد شعر څوک لیکي دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر استاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکنه هغه وای چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم دا سند
یو خو دا اوس کړ نن پماجمو کې تاسې په خوا داسې او تاسې هغه وړاندې کړي چې آزاد چیر یو بومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې د پاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې څرګرای خو کوي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باران ده د دې د پاره مون کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاره هغه کې یو سانګ د ماتې دوه د شدید باران طوفان بور بادونه پاره خوځي دا نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زمونږ اصلي تصویر سلام راسته و کې دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کې خو په نن نه دا ضرورت په پای کې ده یو تصویر یو مانا باید وړاندې شي ما چې ولې ولرته کې ګډ وټ نشي دیره تصویرونه په ماش کې لارته ورکه سي او په پای کې په ونځي چې نور بل اخره د شاعر ته غوړي دي کوم که تصویرونه ورداوه دي شاپشا په پای کې دا ته غوړي نه موږ یې وخا ته د څه هم کولای شو چې د بهاب د پاره یو نو صاحب ما یو پښتنه تر هکه او جواب هم نه دی کوم دا شی زو نه هغه لار وخوا سي تا څنګه نن دلته پریدو خو ته جملې ته تاسو ظاهرا نو ګوره دا به بیرته ارتباط د تخکاری خو خچ په کې زیر شي دا به ته غیر مستقیم د ټول موضوع سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شیر د شیر نه خود څه او تصویر هم دا و ذهن تر راي وي شمال لګيږي خو د چنار پاره نه راپی کې یو څوک ستاسو د باد ورغوې ولټوي دلته یو پوښتنه مطرح طرح کړل مو خو معمولا اورېدلې چې کله شمال لګېږي شمال دته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په لستاره کې راځي مو معمولا اورېدلې کله چې باد وی پاڼې راپیږي چنار یاد دیونو خو دلته وی باد شته خو پاڼې نه راپیږي دا چنار دا څه کیسه ده راس چا سره ده
دلته دا خبره خو سیده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نه کوي چې داس نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مرشي نورم مرشي نورم مرشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وی په اخیره کې باید
ډیر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکام وو چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو عثمانه یې د مې مشکل دا اوسه دا کې د چې شیخ خان سمې ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تر تللې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وصال تر رسیدلې د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی پیو رهبر باندې هم دا زی کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کو غزا په مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دي چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاریخ کې دا کې چې مطلب مې راځواله یې
ځکه او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع نه یې رسېږي
د بیرته هم د شیر تر شو ده پیروته پایزې په شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چشوي ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د وبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم. دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې وبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه کیسه باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې ده، یو پخوانی انځورګر و په هالند، یو هالنډی ده، وان ګوک نومېږي. هغه کس څه کول؟ هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، که نه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده. بنفش رنگ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوسنی نسل چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا پفې مخ باندې کاري. هغه ژیړ رنګ به راخیسته د سره رنګ څنګ ته یې کېښوده، رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل، ونتا مکسوال یې نه یو ځای کول نه. نږدې نه به تاسو کو تاسو سترګې زورولې، داسې ګډ وډ ښکارېدو، داسې څه شي رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوي د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و په هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکار.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب. په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګور نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات لري. حرکاتو په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي. د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا اوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي، چانډي، کمپوز چې ورته وایي، اوازونه چیرې دي؟ په طبیعت کې دي، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته، کوم غږ په غوږو خلګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویدو، که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدی شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو، یا زرغون کړو، یا یو بل ډول کړو. یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکاره ولوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعری کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت، په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي، او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی، اورېدونکی، چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د انجنیر په شونځي کې دا اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چورت فورت د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال لا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
ساعت 9 صبح است.